یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا سجی رادیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربایم. په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرسته کوي. سلامونه. تمه ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپلو جګپوریو سلاکارانو سره د افغانستان د سولې په اړه غونډه وکړي. تر خبرونو وروسته د دې خبر جزئیات درکوو. خبرونه فریبا ظاهر اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې. افغان ولسمشر په تازه څرګندونو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د نظام ساتنه تر ټولو مهمه موضوع ګڼلې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشري ټاکنو لپاره د موادو د برابرولو په برخه کې د حکومت نه همکاري په اړه انتقاد کړی او په پام کې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو شاته په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر په تازه څرګندونو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د نظام ساتنه تر ټولو مهمه موضوع ګڼلې ده. ولسمشر په یوې غونډې کې چې د نیمګړي څپرکې په نوم یاد شوی او تیره شپه په ولسمشرۍ ماڼۍ کې جوړه شوې وه پر دې موضوع ټینګار وکړ.
انتخابات د جمهوریت لپاره دي. جمهوریت غواړي یا طالبان غواړي؟ که طالبان غواړي انقطاع تسي برته شاته سي. که جمهوریت غواړي د جمهوریت په چوکاټ کې سوله راځي. سولی په چوکاټ کې اوس ولست ولولای سي.
شغلی غنی ټینګار کوي چې د خلکو له اجماع پرته حرکت کول د بې اتفاقۍ لامل کیږي. د ده په خبره هیچا ته باید اجازه ورنکړل سي چې د هیواد د پرمختګ مخه ونیسي. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشري ټاکنو لپاره د موادو د برابرولو په برخه کې د حکومت د نه همکاري په اړه انتقاد کړی. د دغه کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست تیره ورځ ازادي راډیو ته تیره ورځ خبرداری ورکړ چې دا موضوع کولی سي د انتخاباتو پر شفافیت اغیز وکړي. نوموړی وویل
کمیسیون با نظرداشت ټایملاین وخت
کمیسون ډیر کم وخت لري. بیا بیا مو له حکومت نه وغوښتل هغه دندې چې د قانون له مخې د انتخاباتو کمیسون لخوا دوی ته سپارل شوي په وخت سره ترسره کړي. خو د تدارکاتو او د بایومیټریک د 1000 دستګاو په اړه چې حکومت ژمنه کړې وه راضي نه یو. د دې لپاره هغه ستونزې چې مو له تخنیکي ټکنالوژي او پرسونل له پلوه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې لرلي باید تکرار نه شي. سل په سره د کمیسون لخوا د دغو ستونزو د تکرار د مخنیوي تضمین نه شو ورکولی.
کالاتی بایومتریک خوش نیستیم.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په ولسمشري انتخاباتو کې باید د 10,000 رای ورکولو محلونو او 40,000 بایومتریک دستګاو څخه استفاده وسی. خو د دغه کمیسیون خبره حکومت تر اوسه 10,000 دستګاوي کمیسیون ته ورکړي دي. د ولسمشري انتخاباتو ترسره کېدو لپاره د میزان یا تلې میاشتې شپږمه نیټه ټاکل شوې ده. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په چارخ ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال 12 طالبان وژل شوي دي. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویاند شاپور احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې چې تېر شپه سوي له هوایي ځواکه هم کار اخیستل شوی دی. ښاغلی احمدزي زیاته کړه
تېره شپه د لوګر ولایت چارخ ولسوالۍ اړوند پنګرام سیمه کې د ګډو ځواکونو لخوا ځمکني او هوایي عملیات ترسره شو چې په پایله کې دښمن مهم پټنځایونه په نښه شوي. ګڼ شمېر چودیدون کې تو کې انتیاری واسکټونه همدار از مختلف نوع ماینونه کاش په لمنځه وړل شوی دي. تر څنګه 12 تنه طالب تر هغه وړل شوی دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. سمو ځغلازه د ریډیو ری په پام کې دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو تر شا په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه خبرې وکړي. د اگست په 15 نیټه نوې ډیلی د هند اساسي قانون 301 ماده چې د کشمیر لپاره ځانګړی کورواکي یا خود مختاری تضمینوي لغوه کړه او جمع او کشمیر ایالت یې د ټیټو درجو په لرونکو دوو سیمو وویشه. دې پریکړې د هند او پاکستان اړیکې سختې ترینګلې کړې او ځکه پاکستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې ځانګړي غونډې ته جوړېدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې په پاکستاني کشمیر کې پرون د هند حکومت د دې پریکړې پر ضد اعتراضونه وسول. په پاکستان کې د کشمیر د کډوالو د ټولنې مشر عزیز احمد غزالی وویل
آج ہم نے صبح صبح کے جب دہلی میں بھارتی طیارے فضاؤں میں اڑ رہے ہیں تو آج ہم مظفر آباد میں سیاہ غبارے
دی وینن سحر کلی چی ہندی جی چالو تو کال وطنی کولے موج توری پوکانی او تور بیرغونه هوا ته خوش کړل ځکه د موج د توری ورځ په توګه غندو خلک د هند بیرغمه یو پر زد شعور نور کوي. لبل خوا په کشمیر کې پرون د کنټرول د کرښې په اوږدو کې نښتې وسوې. د پاکستان پوځ په یوه بیان کې ویلي په نښتو کې درې پاکستاني او پنځه هندي سرتیري ووژل شول. همداراز په پاکستاني کشمیر کې یوه سیمه ییز چارواکي ویلي چې په راولکوټ ولسوالۍ کې دوه ملکي وګړي وژل شوي دي او یو بل ټپي دی. د کرملین ماڼۍ په انګړ کې د دوهمې نړیوالې جګړې له مهاله پاتې یو ناچاو دی بم موندل شوی دی. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې دا بم د مسکو سیند ته نږدې د کرملین په تاینیتسکي بڼ کې د ساختماني کار پر مهال موندل شوی دی. چارواکي وایي دا بم د کرملین له ساحې څخه ایستل شوی څو شنډ سي. د روسیې د جمهور ریاست ویاند رسنیو ته ډاډ ورکړ چې د دې بم موندل کېدو د ولسمشر د کار مهالویش نه دی زیانمن کړی. او اسرائیل وایي د امریکا د کانګرس دوه مسلمانو دیموکرات غړو ته به دې هیواد ته د ننوتو اجازه ورنکړي. دا پریکړه وروسته له هغه اعلانېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل چې دا به د اسرائیلو ډېره کمزورتیا وي که د کانګرس د دوه نوي انتخاب شوي غړو ته اجازه ورکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د غونډې په اړه وړاندې جزئیات درسره شریکوو. ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان جمهوریت به په خپل حال وي.
انتخابات د جمهوریت د پاره دي. جمهوریت غواړي یا طالبان غواړي؟ که طالبان غواړي انقطاع تز بړته شاته ز. که جمهوریت غواړي د جمهوریت په چوکاټ کې سوله راز.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو سرپرست خانجان علي کوزی پر تورخم د پاکستان له لوري افغان سوداګرو ته د تسهیلاتو خبره کوي.
هلته په تلاش کې اوسو سهولت راوستلی دی، خصوصا د تازه میوې او هغه مواد چې فریول فساد دي د هغې په ارتباط باندې ډېر زر تصمیم نیول کېږي.
په دې خپرونه کې به دا هم واورئ چې په هلمند کې تر وخت مخکې د زیږیدونکو ماشومانو شمیر زیات شوی. یو علت هم یو ډاکټر د امیدوارۍ پر مهال د میاندو درانه کارونه یادوي.
ډېر درانه کارونه کوي، درانه وزنونه پورته کوي. دا د دې عامل کېدلی چې یو ماشوم تر خپل وخت مخکې پیدا شي.
خبر مو ترلاسه کړی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له یو شمېر سلاکارانو سره د افغانستان د سولې په اړه غونډه لري. موضوع نوریاس نوری تعقیب کړی ده چې په سټوډیو کې را سره دی. نوری صاحب، دا خبر کومې سرچینې ورکړی او ولسمشر ډونالډ ټرمپ له کومو سلاکارانو سره غونډه کوي؟
بله شیبر صاحب، دغه خبر امریکایی CNN تلویزیونی شبکې ورکړی دی او ویلی دی چې په پام کې ده د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ نن له خپلو لوړپوړو د کابینې د امنیتي کابینې لوړپوړو سلاکارانو سره وګوري. دا خبر د معتبرو یعنی هغه چې د دې غونډې څخه خبر دی په حواله ورکړل شوی دی او په پام کې ده چې دغه غونډه نن د دوی ترمنځ تر سره شي. موضوع هم له طالبان سره د سولې او له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وتلو ترخی د هغه موضوعات چې په دې وروستیو کې لکه څنګه چې موږ اوریدونکو ټول خبر دي. د افغانستان د سولې او خلاین لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازي پر خبرې کړې دي. اتم ځل خبرې هم تیرې اونۍ پای ته ورسېدې. دو سرچینو CNN ته ویلي دي چې دا غونډه په پام کې ده د ټرمپ د ګولف په استراحت ځای کې تر سره شي. په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وزیر مایک پومپیو، د هغه د ملي امنیت سلاکار جان بولټن، د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او دغه راز د امریکا د وسله والو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد ګډون کوي. خو تر اوسه معلومه نه ده چې آیا د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد چې واشنگټن ته بیرته ستون شوی چې له طالبانو سره د شویو خبرو په اړه له هغوی سره سلا مشوره وکړي په دې غونډه کې به ګډون ولري که نه، تر اوسه په دې برخه کې څه نه دي ویل شوي. خو ویل شوي چې د دې غونډې اجندا کې افغانستان او هغه پلان چې خلیلزاد تر اوسه پورې هڅه کړې چې په افغانستان کې له طالبانو سره د یو توافق ته ورسیږي چې دغه توافق په اساس باندې وکولی شي امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي، پر دې باندې خبرې کیږي.
نوري صاحب تاسو ته اشاره وکړه چې تر اوسه پورې دا نه دی ویل شوی چې زلمی خلیلزاد به په دې غونډه کې وي او که نه وي، خو کله چې د دوشنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې اتم پړاو خبرې له طالبانو سره د خلیلزاد په مشرۍ هیئت پای ته ورسولې، تر هغه وروسته داسې راپورونه خپره شو چې دی د چهارشنبه په ورځ واشنګټن ته رسېدلی او له امریکایي چارواکو سره سلا مشورې کوي. لیکن اوس دا معلومه نه ده چې په دې غونډه کې به د امریکا جمهور رئیس د پریکړې په باره کې خبرې کوي او کنه لا به هم سلا مشورې کوي.
تاسو ورته اشاره وکړله مخکې کله چې د دوشنبه په ورځ باندې په قطر کې له طالبانو له پلاوي سره اتم پړاو خبرې پای ته ورسېدې. د دې اتم پړاو خبرو وروسته خلیلزاد مستقیم لاړ واشنگتن ته. دواړو لورو وویل چې اوس تقریبا ډیر موضوعات حل شوي دي او باید د دواړه لوري له خپلو مشرانو سره په دې اړه سلا مشوره وکړي، یعنی په دې معنا چې د توافق متن تقریبا نهایي شوی دی. او البته سی ان ان دې ته هم اشاره کړې چې دغه توافق چې امریکا له طالبانو سره کوي دا کوم توافق دی، په دې کې محتوا یې څه ده او پر څه څرخي. په دې توافق کې دلته ویل شوی دی چې دغه توافق له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابروي او دغه راز طالبان هم له خپلې خوا له خپل اړخه دا مسله یقیني کوي چې د افغانستان له خاورې به پر امریکا او نورو متحدینو یې د ترهګري حملو لپاره کار نه اخیستل کیږي. خو د دې اشاره هم کوي چې دغه توافق دا مسله نشي یقیني کولی چې په افغانستان کې به اور بند وشي او دغه راز به د افغانستان د پر اوربند سربیره البته پر ځینو نورو موضوعاتو هم امکان نه لري چې توافق حاصل شوی وي. دغه توافق په چوکاټ کې چې طالبان به آیا وکولی شي له افغانستان سره د یو لوري په توګه د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې وکړي، دا هم د دې توافق جز نه دی، هغه توافق چې امریکا له طالبان سره کوي.
بله، د تاسو ویل چې په دې غونډه کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم خاخلی. نن د اگست 14 ده، پامپیو په خو ویلی و چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د تامل لري چې له طالبانو سره به وی موافقه ته ورسی. که دغه زمان ته ګورو تر دو هفتو کم وخت پاتې ده، نو کېدای شي چې د ترامپ په دې غونډه کې چې د په مشي دا غونډه نن په واشنگتن کې کیږي، کېدای شي چې دوی یو نتیجې ته ورسیږي چې له طالبانو سره یو موافقه وشي.
خبره هم داسې ده د دیر دی په دې خبرو کې هڅه کېده چې کچېرې دغه توافق کېږي دا به یو جامع توافق وي چې په هغه کې طالبان دې ته هم غاړه کېږدي چې د افغانستان له حکومت سره به مخامخ خبرې پیلوي، دغه راز به په افغانستان کې اوربند ته غاړه کېږدي، یو ځینې نور شرطونه. خو اوس داسې معلومېږي چې دوه توافق په پام کې نیول شوي دي، یو به دا چې امریکا یې له طالبانو سره کوي او بل هم د افغانستان له حکومت سره، چې تېره ورځ موږ د حکومت د اجرایه رئیس ریاست له ویان سره هم په دې باندې خبرې وکړې چې دوی وویل په پام کې ده چې د افغانستان حکومت دوه توافق وکړي، یو د امریکا سره، البته د همدغه د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې د خبرو په درشل کې دوه توافق په پام کې نیول شوي دي. که په دې برخه کې د هجرایه ریاست د ویان مجیب رحیمی څرګندونه واورو.
متن توافقنامه ها از قبل بین حکومت ایالات متحده امریکا و حکومت افغانستان تبادله شده، هدفم متنی است که بین این دو کشور به امضا میرسن و همچنان حکومت افغانستان در جریان محتوای توافقنامه که آمریکا با طالبان قرار است امضا بکنه قرار داشته و با تفاهم و با هماهنگی کارا با پیش میره. ما امیدوار هستیم که این تلاش ها نتیجه بده و ملت و مردم ما به صلح که خواست جدی حکومت و مردم است دست پیدا بکنه.
دا خغلی رحیمی و ده حکومت اجرایه ریاست ویان چه تیره ورز مکته تیرش پنا وقت دا سرگندوانی وکری. تاسو دی مایک پومپیو خبرو ترازو چه وقت دیر کم پاته دی ده سپتمبر مخکی، تر سپتمبر مخکی آیا یو توافق امکان شته؟ اوس چه دو توافقات کیگی امکان ده خایی دسی ویل کیگی چه ده امریکا و طالبان ترمنز وشی چه لکه نن غونده هم انداسی پپام کنی ول شبه رازو دیتا چه ده دو تفاهماتو پا آرلا پا ورستو که اشرف غنی ده اختر پا دریم ورز ده اختر پا لمری ورزیم پا واینا کلیت اشاره وکره دریم ورزیم اشاره وکره چه ده افغانستان اسلامی جمهوریت لخپلو نریوالو ملاتر سره طول تلونون لاسلی کردی نور تلونون لاسلی کردو تا التیا نشته البته اشاره هم هغه مهم تړون ته چې افغانستان د امریکا سره د امنیت په برخه کې لاسلیک کړي او په وروستیو کې د دغه محتوا نه چې دوی ترلاسه کړي چې دغه توافق کیږي اشرف غنی ډیر انتقادي تند غوړه کړی دی. هر ورځ په خبرو کې راڅرګندیږي او یو څه شکونه پیدا شوي دي چې دغه توافق د افغانستان د حکومت هغه څه چې دوی غوښتل
ممکن او مننه نوري صاحب. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د نیمګړي څپر کې پونم غونډه کې چې پولیس مشرۍ مانی کې پرون جوړه شوې و هم یو لړ څرګندونه کړې دي. د ویلې دي چې اسلامي جمهوریت د افغانستان نظام دی او په اوسني وخت کې تر ټولو مهمه موضوع د دې نظام ساتنه ده. په دې اړه نور حال له کابل د واصل وصال پورا پور کې
مانا شبر صاحب. بالکل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د احتمالي هوکړې په درشل کې ولسمشر محمد اشرف غنی خلکو ته په خطاب کې ټینګار کړی چې افغانستان د جمهوریت نظام په چوکاټ کې سولې ته رسیږي خو که طالبان غواړي دا د افغانستان د شاتګ په معنا دی. ښاغلی غنی دغه څرګندونه تیره شپه د نیمګړي سفر کې په نوم غونډه کې چې په ارګ کې جوړه شوې و وکړې. خغل غنی وای افغانان باید نور د شخصیت پرستی له دایره ووزی او تګلارې باید داسې وټاکل شي چې په داخل کې د ټول اجماع لپاره د منلو وي. هغه ټینګار کوي چې د جمهوریت نظام ساتنه تر ټولو مهمه موضوع ده او باید اجازه ورنکړل شي چې دغه نظام له لاسه ووزی. خغل غنی وای
انتخابات د جمهوریت لپاره دي. جمهوریت غواړي یا طالبان غواړي؟ که طالبان غواړي انقطاع تاسي برته شاته سي. که جمهوریت غواړی د جمهوریت په چوکاټ کې سوله راځي. سوله په چوکاټ کې اوس ولس ټولولی سي.
هغه ویل د افغانستان د پرمختګ لپاره یوازې تخنیکی پوهه کافی نه ده بلکې تر څنګ وطن پالنه هم ډیر زیات ارزښت لري. هغه دا شنو ویل چې په افغانستان کې د پیاوړي دولت د جوړولو لپاره سیاسي، اقتصادي، هویتي او فکری خپلواکۍ ته اړتیا ده او ټول حرکتونه باید د خلکو ټولنې د غوښتنو او ارتیاو سره سم تر سره شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرې په قطر کې وشوې او د دوړو لوري په ډېره خپل رضایت هم څرګند کړی دی. بلې شبر صاحب
مننه. واصل وصال و چې د ولسمشر اشرف غنی د تیر شپې د څرګندونو جزئیات له تاسو سره شریک کول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
راپورونه وایي د هند مرکزی حکومت په کشمیر کې د روان کړکیچ له پراخېدو وروسته په دې سیمه کې د محدودیتونو پر لرې کولو غور کوي. همدارس د هند سترې محکمې د کشمیر د کورواکۍ د لغوه کولو په خاطر د شکایت په اړه هم غور پیل کړی. په همدې حال کې په پام کې ده چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن په خپله غونډه کې د کشمیر د وضعیت په اړه بحث وکړي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، د هند په ستره محکمه کې د کشمیر د وضعیت په اړه د چا لخوا شکایت شو؟
مننه شیبر صاحب. د یوې کشمیری ورځپاڼې د ایډیټر مدافع وکیل وایي چې د هند سترې محکمې ته نن د هغې شکایت جزئیات وړاندې شول چې د کشمیر د کورواکۍ د لغوه کولو او په دې سیمه کې د محدودیتونو د لګولو پر ضد قضاته شوی دی. نوې ډیلی د اګست په 15 نیټه د هند اساسي قانون 300 ماده چې د کشمیر کورواکي تضمینوي لغوه کړه او جمو او کشمیر ایالت یې د ټیټو درجو په لرونکو دو قلمرونو وویشه. دا شکایت د بشري حقونو مدافع ام ال شرما او د کشمیر ټایمز ورځپاڼې ایډیټرې انورادا بحسین محکمې ته وړاندې کړی. د بحسین مدافع وکیل ورندا ګروور ویلي حکومت ډاډ ورکړی چې په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه هر ورځ غور کیږي او دای هم ورته ویلي چې په دې سیمه کې لګول شوي محدودیتونه به په راتلونکو څو ورځو کې لرې شي. د اګست له 14 نیټې راهیسې د هندي کشمیر په ځینو برخو کې د خلکو پر تګ راتګ محدودیت لګول شوی او له هغې ورځې را په دې خوا ټلیفوني شبکې او انټرنیټ هم کار نه کوي. په دې محدودیتونو کې چې نن یې 12 ورځ ده، دوامدار ګرځبندیز ته ورته یو حالت او پر کشمیری رسنیو بندیز هم شامل دی. شبر صاحب
بله تکل صاحب، نن خو به امنیت شورا د کشمیر د روان وضعیت په اړه هم بحث کوي کنه؟
بله، پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو شاته په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. البته دا بحث د پاکستان په غوښتنه په امنیت شورا کې کیږي. ډیپلوماټان وایي دا غونډه د نیویارک په وخت نن سهار یعنې د کابل په وخت تقریبا مازدیګر راځي جوړیږي. په امنیت شورا کې د کشمیر په اړه تر اوسه ډېر کم بحث شوی دی، ځکه دا سیمه د هند او پاکستان ترمنځ ویشل شوې ده او په دې اړه د امنیت شورا وروستۍ غونډه په 1950 کال کې جوړه شوې وه.
بله، او د کشمیر له دننه د امنیتی وضعیت په برخه کې راپورونه سوی؟
نن د پاکستان پوز ادعا وکړه چې هندي سرتیرو په کشمیر کې د کنټرول د کرښې په اوږدو کې ډزې کړې دي او یو بل پاکستانی سرتیری یې وژلی دی، چې له دې سره په تیرو 24 ساعتونو کې د وژل شویو کسانو شمیر د پاکستانی غاړه کې شپږو ته لوړ شو. د پاکستان پوز او پولیسو پرون یعنې د پنجشنبه په ورځ هم ادعا کړې وه چې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د هندي سرتیرو په ډزو دوه ملکي وګړي او درې پاکستانی سرتیری وژل شوي دي. د کشمیر د حیثیت په اړه د هند له پریکړې وروسته زرګونه هندي پوځیان د سیمې ته استول شوي دي او وضعیت تر دې دمه همغسې کړکېچن دی.
مننه تکل صاحب، د کشمیر په اړه مو معلومات اوریدل. وړاندې بیرته د افغانستان موضوعاتو ته ګرځو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي پاکستان په تورخم بندر کې افغان سوداګرو ته ځینې اسانتیاوي برابرې کړي. تر دې مخکې پاکستاني مطبوعاتو راپور ورکړی و چې تورخم بندر به په اګست میاشت کې په تجارت د ودې په هدف 24 ساعته پرانیستی وي. صالح محمد صالح په دې ارتباط د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو له سرپرست خانجان الکوزي سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه کړې چې آیا تورخم بندر رښتیا هم د 24 ساعتونو لپاره فعال دی؟ شو فعال دی
سلوی سات خو تر اوسه پوری نه دا پرانستی سہولت پکې راغلی دی. تقریبا هغه اموال چې د دې مخې وخت یې ورته تعین کړی چې څومره ساعته د دې مخې لاړ شي څومره ساعته د هغه مخې او بل هلته یې په تلاش کې یو څه سہولت راوستلی دی، خصوصا د تازه مېوې او هغه مواد چې تریول پساته دي د هغې په اعتبار باندې ډېر زر تصمیم نیول کېږي. بیا هم مشکلات اگر چې واګه خو بنده شوې ده، واګې بندر بارډر بند شوی دی، موږ چې کوم هندوستان ته کوم اموال لېږل هغه کاملا ودرېدلی دي، خو بیا هم دغه لاره دغه شوې ده. د تورخم په ارتباط باندې هغه تفصیلات چې بس تلیدي شاته شوې نه ده تر اوسه پورې، دې مخ هوا مخته مشکلات شته دی، تلیدي شاته کار نه کېږي، مګر بیا هم ښه شوې.
بل الکوزه صاحب، خو ویل کېږي چې پاکستان همیشه چې دغه سي سهولتونه ایجادوي د لنډې مودې لپاره وي، کله چې په افغانستان کې د میوو موسم وي یا دم مشکلات څو برابره زیاتوي یا هم مالیه زیاتوي چې افغان سوداګر ته ستونزې پېښېږي، دا مسله څومره د خنډ سبب کېږي د افغان سوداګرو په وړاندې؟
اکثره وخت متاسفانه دا شوی دی چې د کاغذ په مخ باندې یو خبره منل شوې ده، بیا په عمل کې هغه نه ده اجرا شوی. اکثره وخت داسې کله کېږي، په دې باور یم چې که پاکستان دا کار کوي دواړه طرف ته، پاکستان ته هم نقص رسېږي، افغانستان ته هم نقص رسېږي. زما د نظره کار څومره د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي علایق اضافه شي زیات شي، په دې کې د دواړو ملکونو ګټه ده. ډېر داسې مواد دي چې پاکستان یې نه لري، موږ یې لرو، دوی ته د صادراتو د ورلولو د دوی په مارکیټ کې ضرورت دی، او د دوی ډېر محصولات دي چې موږ ورته ضرورت لرو، منگ خپل حیوات کی نه لرو، هغه ته زمونږ ضرورت دی چې باید دا درغه شي. مګر متاسفانه کله کله اقتصاد د سیاست قرباني کیږي او دا مشکلات زیاتېږي شته دی.
بله، لکه زه سبه یو دریمګړی سازمان یو دریمګړی اورګان څوک دلې سي چې دغه سي مسائل وڅاري او اقدامات وکړي، کله چې تاسو ول چې پاکستان پر کاغذ زینجمنی کوي بیا نه عملي کوي، یو بل دریمګړی څوک دلې سي چې په دې برخه کې منځګړی توب کوي؟
ولا دریمګړی خو چار څوک د ملل متحد نه څوک متبره نشته، د ملل متحد خبره څوک نه مني، دبليو ټي او غړي ومنګه، د دبليو ټي او سازمان غړي توب منګه ملل پاکستان هم لري، مګر متاسفانه نه عملي کیږي. دریمګړی مسله داسې نشته دی، خو زه فکر کوم چې تر څو پورې سیاسي اوضاع ښه شوې نه وي او دا جنگ نه ختم شوی او زموږ ترمنځ د اعتماد فضا نه رامنځته شوې، دا مسله به بدبختانه ادامه پیدا کړي.
بلې، تاسو ول چې دغه سیاسي مسایل د دوړو هیوادونو پر تجارت اغیز کوي، د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوس تجارت په کال کې څومره راولېدلې د نورو کلونو په نسبت؟
د تیرو کلونو په نسبت که مقایسه شي د 2015 او 2014 خو تقریبا 50% نه زیات راولېدلې دي.
خانجان علي کوزي وو، هلمند ته مخه کوو. په هلمند کې تر وخت مخکې د زیږیدونکو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. له هلمند د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په دې اړه تفصیلي راپور لري. راپور د کوچنیانو په شخ پیلېږي.
د بوست روختون د ماشومانو په عجله څنګه کې ډېر یې په سیشه یي صندوقونو کې پراته دي. دا څنګه لږ وړاندې د بېپلو ډاکټرانو په مرسته جوړه سوې ده، خو د دې برخې مسؤلین د موجودو امکاناتو په نسبت د هغو ماشومانو د ډېروالي خبر ورکوي چې تر وخت مخکې زیږي. د بست روغتون یو ډاکټر داود نصرت ازادي راډیو ته وویل دوه کاله وړاندې یې په یوه وخت کې په روغتون کې د شلو او څلوېښتو ترمنځ ورته ماشومان درلودل، خو دا شمېره اوس اویاو ته لوړه سوې ده. ښاغلي نصرت زیاته کړه که وضعیت دغه ډول دوام وکړي تر وخت مخکې د زیږیدونکو ماشومانو شمیره به سلګونو ته پورته سي.
د پریماچور ماشومان چې کوم در وخت مخکې ماشومان پیدا کیږي د دې کچه لوړه ده. تقریبا دا اوس موږ د پبوس ولایتي روغتون کې د اطفالو په څانګه کې د دغه نیونټل یا پریماچور ماشومان یا هغه نوزادان چې ورته ویل کیږي تر نیوې میاشتې کم عمر ولري، د دې لپاره موږ جلا یونټ لرو، جلا بخش لرو چې په هغه کې تقریبا موږ څلوېښت بستر اچولي دي. په دې بستر کې تقریبا موږ حتی تر اویا ماشومانو پورې هم رسیږي. نو دا کچه د پخوا په پرتله باندې ډېره زیاته سوې ده، چونکې زه دلته په پبوس ولایتي روغتون کې لس کاله پاتې سوی یم. دومره تېر کلونه موږ دومره
شاغلی نصرت د زیږیدلو لوی عوامل جګړه، فقر او د حملداري پر مهال په کورنیو کې د ښځو ترمنځ د فاميلي ناوړه سیالیو له امله شاکا کارونه په خپل سر د درملو کارول او هغه روی فشارونه یاد کړل چې افغان ښځې ترې رانځوړي. هغه په دې مسله کې د عامه پوهاوي نشتوالی تر ټولو لویه ستونزه یاده کړه.
نو مېندې چې څومره لازمه ده چې باید سره کم غذا په خپل وخت کې کوم وخت چې د حامله وي سره کم غذاګانې باید وخوري، هغې مېندو ته نه رسېږي. بناان کېدای سي ماشومان بې وخته وزېږي. دغه تر څنګ شاقه کارونه دي. هغه مېندې چې درانه کارونه کوي لکه زموږ تاسو په ولسوالیو کې په وطنونو کې بعضې مېندې چې په کورونو کې پاملونه غټ پاملونه دي، مېندې شاقه کارونه کوي، د حمل په جریان کې ډېر درانه کارونه کوي، درانه وزنونه پورته کوي. دا د دې عامل کېدلی چې یو ماشوم تر خپل وخت مخکې پیدا سي.
دولتي روغتون مسؤولین که څه هم تر وخت د مخه د زیږیدونکو ماشومانو دقیقې شمېرې نه لري، خو دا مني چې په تېرې میاشت کې د ټول ولایت په سطحه څلوېښت هغه ماشومان مړه سوي دي چې د روغتون په شمول په کورونو او شخصي کلینیکونو کې زیږیدلي دي. د هلمند له شمالي ولسوالیو روغتون تر غلي مېرمنې چې ماشومان تر وخت مخکې زیږیدلي دي وایي د دوی سیمې نام نه دي، روغتیایي خدمتونه په کې نه رسېږي او لارې اوږدې دي. ډېره ګرانه ده چې زیږون ته نږدې او یا د زیږون پر وخت مرکزي او لوی روغتونونو ته ځانونه ورسوي.
سفر از زیات راغلی چې د ډاکټرانو دغسې ډاکټرانه وي چاته د مشکل را پېښ شو چې مریض په دغسې حالات کې و چې هم یې غټ عملیات ورکوي هم یې کوچنک عملیات ورکوي. راته یې وویل چې دلته ډاکټران بلنه سه دا مریض بوځي در هغه ځای کې ورسوي. هم مشکل و چې در دغه ځای راتلو په لارې کې هم خامه وه و خو جنګونه یې بېرېږي و هم ورته رایم غمونه ډېر دي هم بمبار کېږي و دغه څه وبېرېږي دا مریضونه دا پېښېږي.
د نوزاده ته راغلی یم په هغه شپه چې پر نوزاده چرخه شواسوله په هغه شپه ما سره دا وام پېښ شو. په هغه شپه زما کوچنیانو زما جامه ایله سوه. په هغه شپه زما کوچنیانو دغه وکړه تر داننه مې په دواره رسولي وه د پنځمې میاشتې داسې تر داننه مې په دواره رسولي وه. اوس دا دې پیدا سو د هغې ورځ د اووه میاشتې.
که څه هم په هلمند کې تر پخوا روغتیایي خدمتونه او د ښځینه قابلو شمیر په مراتبو ډېر سوی دی، خو روغتیا پلان وایي د دې ولایت نفوس په سرعت په ډېرېدلو دی، خو د دقیقو وسایلو موجودیت یې په روغتیایي برخه کې امکانات او هغه مرستې کمې کړي دي چې مرکزي حکومت او نړیوالې ادارې د نفوسو په شمیر ورکوي. د هلمند عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحد عظیم ازادي راډیو ته وویل د وخت نه مخکې د زیږیدونکو ماشومانو مسله د اندېښنې وړ ده او که چیرې او کشمیر دغه ډول دوام وکړي دا په یوه مازله بدلیدونکې ده.
افغانستان په خاص ډول هلمند د کلونو راهیسې د څو کلونو راهیسې وچکلۍ ځپلی دی او خلک په تمامه معنا د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي او ټول زموږ خویندې او کوچني ماشومان چې مدي یا تپلرونه د تغذیې په مشکل باندې اخته دي، یعنې په کافي اندازه تغذیه نه اخلي، معافیت نه حاصلوي، په ډېرو مرضو تر خطر لاندې دي چې یو هم د غو خطرو څخه د دغه سوی تغذیه چې مور وینه کمیږي یا نور معافیتي سیستمونه یې کمزوري کېږي هغه هم دغه تر وخت مخکې د کوچنیانو تولد دی چې دوی نسي کولی په خپله خېټه کې خپل ماشومان تر خپله وخته پورې وساتي. نو دا واقعیت خامخا ډېر سوي.
د بست روغتون مسؤلین په خاص ډول د بیپلو ډاکټرانو ادارې تر دې دمه په یو معین وخت کې د مخکې زیږیدونکو ماشومانو دقیق شمیرې نه دي ورکړي، خو د دې روغتون چارواکي وایي د دوی په نسایي او ولادي برخه کې یوازې په تېر لمریزه میاشت کې د 1619 ماشومانو زیږون سوی دی چې یوازې یوه ښځه پکې د زیږون پر مهال مړه سوې ده او نور ټول په عادي او نورمال ډول اجرا سوي دي. محمد الیاس تایی، ازادي راډیو.